امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام و محترم اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه اورئ نن د 1399 لمریز کال د حمل څلورمه ده د دې سات خبرونه وایم سید سلیمان شاه د امریکا د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو او د کانګرس د لوړپوړو غړو په شمول یو شمېر امریکایي سیاستپوهانو له لوی څارنوال ویلیم بار نه غوښتنه کړې ده چې په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنو او د جمهور رئیس ټرمپ د کمپاین سره د ممکنه پټو اړیکو په باب د رابرټ مولر په مشرۍ د بی آی د ځانګړي ټیم رپورټ په بشپړه توګه خپور کړي. مولر د جمعې په ماښام خپل رپورټ لوی څارنوال ویلیم بار ته تسلیم کړ. بار ژمنه کړې چې د لوی څارنوال د مرستیال او رابرټ مولر سره مشورې وروسته به د رپورټ مهمې نتیجې د دې هفتې په پای کې د کانګرس د غړو سره شریکې کړي. په فرانسه کې د ژړوستکو احتجاج د ژړوستک واسکټو احتجاج کوونکو پاتون دوام لري او د شنبې په ورځ په پاریس کې غټه مظاهره وشوه. په لسګونو زرو خلکو په کې ګډون کړی و. د مظاهره چیانو او د پولیسو ترمنځ نښتې هم شوي دي. د رویټرز د اژانس د رپورټ سره سم له پاریس نه علاوه د فرانسې په نورو غټو ښارونو کې هم په سلګونو خلک د جمهور رئیس امانیول ماکرون د اقتصادي پالیسیو او بیروزګارۍ په خلاف د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي و. له تیرو 19 هفتو راهیسې په پرله پسې ډول د هر هفتې په پای کې ژېړ واسکټي احتجاج کوونکي سړکونو ته راوځي او مارشونه کوي. په افریقایي هیواد مالی کې ټوپکوالاو د فولاني د قبیلې 144 مشران او د کورنۍ غړي قتل کړي دي. د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې په وژل شوو کسانو کې امیدواري ښځې او کمعمره ماشومان شامل وو. د لویدیځ افریقا په دغه جنګ ځپل اسلامي هیواد کې د روان کورنۍ جنګ او مختلفو جهادي ډلو په حملو کې په سلهاو ملکیان وژل شوي دي. په نوی زیلاند کې 13 جمعه د کراش چرچ په ښار کې پر دوو جماعتونو باندې د مرګانیو حملو نه وروسته د هغه هیواد جماعتونه چې په موقتي توګه تړل شوي وو بېرته د عبادت کولو په مخ پرانستل شوي دي. د بلې خوا د امریکا د نیویارک د ښار مسلمانانو د خپلو جماعتونو د امنیت د ساتلو په خاطر ډله ییزې ګزمې پیل کړې دي. له نیویارک نه تقریبا 15,000 کیلومتره لرې په نوي زیلاند کې په جماعتونو باندې د یو سپین پوستي نجات پرست لخوا د حملو نه وروسته له امریکایي مسلمانانو سره د ناڅاپي حملو اندېښنه زیاته شوې ده. د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د الشباب د وسلوال جنګیالیو په انتحاري برید کې 10 کسان وژل شوي دي. یو برید کوونکی له موټر نه له بمون نه ډک موټر د یوې ودانۍ د دروازې سره وجنګو چې 2003 پکې واقع دي او بیا یو بل وسلوال په ودانۍ کې دننه ډزې پیل کړې. د شنبې په ورځ د استرالیا د شمالي او لویدیځو سیمو سره څیرمه د 4 درجو په قوت 2 سمندري توپانونه راپورته شوي چې فی ساعت د 2500 کیلومترو او 100 کیلومترو په رفتار تونجا کړو سره ملګری وو. د امریکا د جیولوجیکي څیړنو د مرکز د رپورټ له مخې پرون د شنبې په ورځ په کولمبیا کې زلزله وشوه چې 143 کیلومتره په ځمکه کې ژوره وه او قوت یې 6.1 کیلومتر ښودل شوی. د افریقا په دریو جنوبي هیوادونو موزمبیق زمباوي او ملاوي کې د تیرې هفتې د دبا کوونکي سمندري طوفان له امله د وژل شوو کسانو شمیر لوړ شوی. 600,000 خلک بې کوره دي او زیاتره پلونه او سړکونه وران شوي دي. په موزمبیق کې 1,411 کسان مړه دي او برابر 90,000 خلک په موقتي کمپونو کې پراته دي. 1,500 کسان د ونو او کورونو د بامونو له سر نه ژغورل شوي. په زمباوي او جنوبي مالاوي کې د مړو شمېر 600,000 ته رسېدلی او 1.1 میلیونه خلک بې کوره دي. په درې واړو هیوادونو کې د خوراکي موادو قلت لیدل کېږي او د نړیوال خوراکي پروګرام WFP ادارې ویلي چې د خوراکي موادو د رسولو کارونه یې پیل کړي دي. پرون د شنبې په ورځ په لندن کې په سلګونو زرو خلکو په یو غټ مارچ یا لاریون کې برخه واخیسته چې له اروپایي اتحاد نه د برېتانیې د وتلو په اړه د دویم ځلي ریفرنډم یا ټول پوښتنې د رابللو په خاطر جوړ شوی و. څارونکي وایي چې په داسې حال کې چې د برېتانیې صدر اعظم تریزا مئی په دې اړه له یو غټ سیاسي مشکل سره لاس په ګرېوان ده، د دویم ځلي ریفرنډم د رابللو ولسي غوښتنې شاید چې موجوده بحران نور هم ژور کړي او حکومت به له زوال سره مخ شي. او د شنبې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي لمریز کال په مناسبت په نندارتون کې په حملو کې 4 کسان وژل شوي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په افغانستان کې په سړو سیمو کې لدریو میاشتو رخصتۍ وروسته نوې تعلیمي کال شروع شو، خو لا هم 3.5 میلیونه افغان ماشومان د ښوونځیو نه محروم دي. بل پلو زده کوونکي د کتابونو، ښوونکو او د ځای د کموالي شکایت هم کوي او له حکومت نه غواړي چې ستونزې لرې کړي. ممتاز بهیر راپورټ را لېږلی دی.
د ژمي له درې میاشتنیو رخصتۍ وروسته د افغانستان په سړو سیمو کې د شنبې په ورځ نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم 3.5 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته تللی نه شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د دغو ماشومانو 70% نجونې دي چې د ناامنیو، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله له ښوونځیو څخه محروم دي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نهضت امریکا غږ آشنا ته وویل تمه لري چې سږکال 1 میلیون نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي. موږ تمه لرو یا موږ برنامه لرو چې د 90 تعلیمي کال په اوږدو کې له 1 میلیون زیات نوي زده کوونکي د پوهنې سکتور ته جذب کړو. اغلی نهضت زیاته کړه په اوس وخت کې له 9 میلیون او 650 زرو څخه زیات زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې له 3.5 میلیون څخه زیاتې نجونې دي. په ورته وخت کې یو شمیر زده کوونکي وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم دوی د کتابونو، ښوونکو او د ځای له کموالي سره مخامخ دي. د احمد په نوم په کابل کې د اتم ښوونځي زده کوونکي امریکا غږ آشنا ته وویل
نن زموږ مکتبونه شروع شول، مکتب ته لاړم. زموږ مکتبو کې دا کتابونه چې دي ډېر زاړه ورکي او بل دا استادان هم ډېر کم دي، شاګردان ډېر زیات دي. استادان شاګردانو ته صحیح رسیدګي نه شي کولی. نو حکومت نه ویله دا ده یاد موږ ته دا مکتبونه غټ کړي او یا دا شاګردان کم کړي، استادان هم لږ ډېر کړي او دا کتابونه هم موږ ته نوي نوي راکړي.
د پوهنې وزارت دا ستونزې مني او وایي چې د لرې کولو لپاره یو لړ برنامې په پام کې نیولي چې په روان کال کې به یې عملي کړي. نوریه نهضت وویل چې سږکال د پوهنې وزارت 50 میلیونه نوي درسي کتابونه پر زده کوونکو باندې ویشي او د همدې لپاره یې تر اوسه 12.2 میلیونه نوي کتابونه چاپ کړي دي. هغې د ښوونځیو د کموالي ستونزې د لرې کولو په اړه د پوهنې وزارت اقداماتو ته په اشاره وویل موږ د دې ټولو ستونزو د حل لپاره برنامې لرو. لکه په 9 تعلیمي کال کې موږ د 6000 ښوونځیو جوړول پیل کړل چې د 2200 ښوونځیو جوړول اوس پیل شوي، یو شمیر یې جوړ شوي او یو شمیر نور یې هم د جوړولو په حال کې دي. سږکال هم تصمیم لرو چې د پاتې ښوونځیو د جوړولو بهیر پیل کړو. اغلی نهضت د ښوونکو د کموالي ستونزې ته په اشاره وویل چې د پوهنې وزارت په اوس وخت کې 70000 ښوونکو ته اړتیا لري چې د مالي ستونزو له امله حکومت په یو کال کې دا ستونزه لرې کولی نه شي. خو هغې وویل چې حکومت ته یې د 18000 نوي ښوونکو د استخدامولو وړاندیز کړی دی چې لا تر اوسه یې منظوري نه ده شوې. د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال 299000 ښوونکي په ښوونځیو کې پر ښوونې او روزنې بوخت دي چې له دې شمېرې څخه باندې 1000 ښځې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په نوي کال کې د ملکي وګړو په وژل کېدو او زخمي کېدو اندېښنه ښودلې ده. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی نن د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویلي دي چې د روان کال په اولو دریو ورځو کې په کابل، هلمند او قندوز کې ملکي خلک تلف شوي دي.
افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوخت مرکشوب لپاره خونړی بولی وایي چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي. دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی وایي چې د روان مریض کال په لومړیو دریو ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرکشوب لوختل خلک اندېښمن کړي دي. خغلی محمودی د شنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې ورستۍ پیښې د خی چې خکېلی خواوې د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي.
ما د شروع سالی تلفات داشتیم.
دی وایي موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرکشوب لرله. د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیاتې اندېښنې او محکومیت وړ ده. دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوي لمریز کال په لومړیو درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې خونړیو حملو ګڼو خلکو ته مرکشوب لواړوله. د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د شنبه په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 2 چاودنې وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیخه کې درې تنه وژل شوي او یو ډیر شنو ټپیان دي چې زیاتره ملکی وګړي دي. دا شند کندوز ولایت شورا یو شمیر غړو اسد رادیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومان او دریو ښځو په ګډون دولس تنه وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل ښار کارتي سخي ته نږدې په دریو چاودنو کې شپږ تنه وژل شول او درویش نور ټپیان شول. د نوې لمریز کال په لومړۍ درې ورځو کې ملکی وګړو ته اوختې مرګ ژوبلې خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هرې ممکنې لارې باید د جګړې او ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوختو مخه ونیول شي. دوو تنو کابل ښاریانو په دې راز ازادي راډیو ته داسې وویل.
ایمان عمر مدینو سی او تن دکاندارانو مکریان سی موږ غوښتنه ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي.
مخانگل اسم از ولایت کابل. خاص مایی از که نمی جنگ بس کنین. بازی کلی مظلوم ها میمورا. که میمورا غریب میمورا تیماج میبانا.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 1300 کلونو کې بیساری ګڼلې ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبله شمیر 3000 تنه و چې 920 ماشومان دي. طالبانو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دغه اندېښنې په اړه تر دې مهاله سند ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی ده چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې وروستي مرکز باغوز هم آزاد شو. د آشنا تلویزیون راپورت اساس پام را اړو.
د سوریه دیموکراتیک ځواکونو ویلي دي چې د سوریه په ختیځ کې باغوز سیمه یې بیرته تر خپل ولکې لاندې راوړي. باغوز هغه وروستۍ سیمه وه چې اسلامي دولت یا داعش تر خپل ولکې لاندې درلوده چې د بیرته نیول کېدو لپاره یې پوځي عملیات څو اونۍ وړاندې پیل شول. د باغوز د بیرته نیولو سره د سوریه د دیموکراتیک ځواکونو ویاند مصطفی بالی په خپل ټویټر کې لیکلي چې
د داعش په وړاندې د سوریه پوځیان بریالي شوي دي او د اسلامي دولت ډله 100% له منځه تللې ده. د بریات در رسیدو لپاره مونږ د هغو زرګونو کسانو څخه مننه کوو چې په دې لاره کې هڅه کړې او شهیدان شوي دي.
مصطفی بالی زیاته کړي چې د داعش ډله چې په خپل سر خلافت اعلان کړی و د سوریې او عراق ډېرې سیمې تر ولکې لاندې درلودې، اوس له منځه تللي، خو ویلي دي چې دا مبارزه به تر هغې ادامه لري تر څو دغه ډله په پوره توګه له منځه نه وي تللي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم پرون د متحده ایالاتو په ملاتړ سوریه ځواکونو لخوا په سوریه کې د اسلامي دولت تر کنټرول سیمې د خوشې کولو اعلان وکړ. جمهور رئیس ټرمپ هغه نقشې د رسنیو سره شریک کړې چې د 2010 کال او اوس مهال ترمنځ هغه سیمې ښایي چې د داعش تر ولکې لاندې ول.
زمونږ د انتخابات په ورځ د داعش نقشه دا وه او اوس نقشه دا ده. تاسو کولی شئ دا نقشه له ځان سره وساتئ. مبارک.
You guys can have the map. Congratulations.
د داعش په وړاندې د نړیوالې مبارزې د پای هغه ټکی ده چې څلور کاله مخکې د امریکا په رهبرۍ په عراق او سوریه کې پیل شوی و.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ډاکټر واندا فیلباب وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د انتخاباتو د ځنډولو او لنډمهاله حکومت لپاره غږ کوي هغوی له یوې خوا په انتخاباتو باور نه لري او بل پلو په انتخاباتو کې خپل چانس هم نه ویني. د بروکینګز په تحقیقاتي مرکز کې په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ د آینده په باب بحث د سټیفن هډلی په وینا پیل شو. په دې بحث شو چې را روان انتخابات او د موقت حکومت د نظریې ملاتړ څوک کوي او څومره عملی دی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار نسیم ستانیزی د دې بحث د پینل د یوې غړي او د سیاسي علومو متخصص ډاکټر واندا فیلباب سره مرکه کړې ده.
له واندا فیلباب نه پوښتنه وشوه چې انتخابات خو د تیرو 13 کلونو په لاسته راوړنو کې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده، نو که انتخابات ونه شي د افغانستان حکومت د سولې پر روانو مذاکراتو کې خپل مشروعیت څنګه ساتلی شي.
زل دې سره ډیره موافقه یم چې انتخابات او د قدرت بدلون په افغانستان کې په ډیر مهمو لاسراولونو کې شمیرل کیږي. دا هم څرګنده ده چې د افغانستان څخه ډیر خلک انتخابات غواړي. هغوی غواړي چې په دې توګه خپل مشانو سره حساب کتاب وکړي.
واندفل باب براون زیاته کړه چې د افغانستان پارلماني انتخاباتو دا وښودله چې څخه ډیر خلک غواړي په رایو کې برخه واخلي. د افغانستان د امنیتي حالاتو په نظر کې نیولو سره او هغه شمیر خلک چې د رایو حوزو ته راغلي وو ډېر د ستاینې وړ کار دی، او دا له خپلو انتخاباتو سره د افغانستان د خلکو ډېره علاقه څرګندوي.
خو له دې ټولو سره سره حکومت د جولای انتخاباتو ته چمتو نه دی، کوښښ یې وکړ. خو دلته دا پوښتنه ډېره مهمه ده چې آیا انتخاباتو ته به د مشروع انتخاباتو په سترګه وکتل شي، او که به د تخنیکي ستونزو او لاسوهنو ډک انتخابات وبلل شي.
دا پوښتنه هم وشوه چې آیا نړیواله ټولنه په تېره امریکا د افغانستان له حکومت سره د انتخاباتو اړوند ستونزو په اوارولو کې مرسته کولی شي او که نه.
هو، نړیواله ټولنه د انتخاباتو په دایرولو کې مرسته کولی شي، خو اوس ډېر مسایل د افغانستان په حکومت او د افغانستان په سیاسیونو پورې اړه لري. دا په یاد ولري چې د افغانستان د مخالفو سیاستوالو له خوا نه زخت ډېر فشار اچول شوی دی، او د انتخاباتو د نه دایرولو لپاره ډېر غږونه کېږي. په دې کې پخوانی ولسمشر کرزی هم دا غږ کوي چې په کار د انتخابات وځنډېږي او موقت حکومت جوړ شي.
وروستۍ پوښتنه دا وه چې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره غږونه د هر چا چې وي، د تیرو 18 کلونو مهمه لاسته راوړنه یعنې د افغانستان انتخابات، ولسی جرګه او د مشرانو جرګه تخریبولی او بې اعتباره کولی شي. له بل پلوه د موقت حکومت غږونه هم معمولا پخواني سیاستوال او چارواکي کوي. ظاهره ده چې هغوی په لنډمهال حکومت کې خپلې شخصي ګټې لکه وزارتونه او نور امتیازات لټوي.
ستا خبره بالکل سمه ده چې یو شمیر کسان چې د انتخاباتو د ځنډولو او لنډمهال حکومت لپاره غږ کوي، هغوی د دې لپاره دا کار کوي چې له یوې خوا نه په انتخاباتو باور نه لري، او حتی خپل چانس هم په انتخاباتو کې نه ویني، او یاده چې د خپلو هغو پیسو بهید تقویه کوي چې دوی ته د دې په مقابل کې ورکول کیږي چې د انتخاباتو ملاتړ ونه کړي.
د بروکینګز د سیرنیز مرکز غړی واندفل باب زیاتوي دا په افغانستان کې یوه بنیادی ستونزه ده چې له تیرو 18 کلونو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ موجوده ده. هغه دا چې د افغانستان مطرح او نخبه سیاسي افراد د انتخاباتو او ښې حکومتدارۍ ملاتړ نه کوي. واندفل باب وایي هغوی د دې په عوض چې د انتخاباتو او ښې حکومتدارۍ د پراخو ګټو ملاتړ وکړي، په خپلو شخصي ګټو او محدودو سیمه ایزو سیاسي ګټو کې ځان مصروف ساتي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د هند بریالیتوب ستایلی دی چې دغه هیواد د پولیو له ویروس نه خلاص کړ. ډبلیو ایچ او وایي په راتلونکي چهارشنبه به د هند 1.3 میلیارد خلک او د ډبلیو ایچ او د جنوب شرقي آسیا ټوله سیمه هغه 15 کاله منځي چې د پولیو ویروس پکې نه ولیدل شوی. خبریال لیسا شلاین د جنیو نه راپور راکړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي 2 کاله پخوا هند یوازې د درستې نړۍ د پولیو د ټولو پیښو تقریبا 80% وي. ډبلیو ایچ او وایي په عامه روغتیا کې دا د پولیو په خلاف د هند غټ بری دی. د ډبلیو ایچ او ماموران وایي د هند دغه بری ثابته کړه چې په قوي سیاسي ژمنې سره حتی په سختو شرایطو کې دغه ناروغي محو کیدای شي. ډبلیو ایچ او په 1988 کال کې په نړیواله سطح د دغې ناروغۍ د لمنځه وړلو مبارزه پیل کړه چې په هغه وخت کې په کال کې 350,000 پیښې وې، چې له هغه وخت نه را په دې خوا یې شمیر اوس 3 پیښو ته راټیټ شوی دی. د ډبلیو ایچ او نتاق کریستن لینمیر امریکا غږ ته وویلې د پولیو مصیبت د دغه سازمان له شپږو سیمو نه یوازې له 3 هیوادونو نه په 2 هیوادونو کې پاتې دی. دغه هیوادونه په ګوته کړل چې د افریقا په سیمه کې نایجیریا ده، او د ختیځې مدیترانې په سیمه کې پاکستان او افغانستان دی. لینډمیر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
د There has been no wild poliovirus detected in Africa since 2016, and we are cautiously optimistic that AFRO, so our African region, is on the path to certification as well.
د 2018 کال نه را په دې خوا په افریقا کې د پولیو د وایروس اثر کې نه دی لګېدلی او موږ په محتاطانه توګه خوشبیني څرګندوو چې اف آر او یعنی زموږ افریقایي سیمه له دغه وایروس نه په خلاصېدو هم ده. ای ایم آر او یعنی زموږ د ختیځې مدیترانې په سیمه کې له بده مرغه دوه هیوادونه پاکستان او افغانستان دي چې د پولیو دغه مصیبت لا تر اوسه پکې نه دی ورک شوی. لندمیر وایي داسې فکر کیږي چې د دغه ویروس ګډه ذخیره په دغه دواړو هیوادونو کې موجوده ده، ځکه نو دی وایي دغو دواړو هیوادونو ته پوره توجه کیږي او د ډبلیو ایچ او د پولیو پروګرام له لارې ورسره مرسته کیږي. دی وایي په هر یو دغه هیواد کې د دغې ستونزې د له منځه او په وړلو کې له نویو تکتیکونو نه کار اخیستلی کیږي. په دغو ستراتیجیو کې د دغه ویروس ترک لګول او مهاجرو ته واکسین کول شامل دي او مشکله ده چې هر چا ته رسیدګي وشي. دی وایي د ټولنې کارکوونکو ته به روزنه ورکړی شي چې کور په کور به ګرځي، هغه ماشومان به پیدا کوي چې د پولیو په مقابل کې واکسین شوي نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان څرګنده کړه چې د پولیو ویروس سرحدونه نه پیژني. ډبلیو ایچ او وایي تر هغې پورې پولیو ورکېدی نه شي تر څو چې آخري ماشوم ژغورل شوی نه وي.
په پکتیا کې په نشه یي موادو یو معتاد محلي سندرغاړی له ځوانانو غواړي چې د مخدره موادو نه ځان وساتي. روح الله لس کاله په ګردیز او شاوخوا سیمو کې د خوشحالیو په محفلونو کې سندرې وویلې، خو د تیرو څو کلونو راهیسې په نشه یي موادو معتاد شوی دی. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
دا د محلي سندرغاړي روح الله سندره ده چې درې کاله مخکې د خوشحالۍ په یوه محفل کې ویلې. دای نږدې لس کاله یو محلي سندرغاړی پاتې شو، خو د تیرو څو کلونو راهیسې په مخدراتو معتاد شوی. روح الله اوس نه یوازې سندرې نشي بللی، بلکې په کور کلي کې ژوند هم تریخ شوی. دای وایي چې د سندرو بللو شوق لري، خو د احتیاط له کبله یې څوک محفلونو ته نه وربولي.
نامرد ملګری نو داسې راته ونه ویل د خپل لیاقت او د خپل استعداد چې ته دومره خلک زړه کې ځای لري. اوس چې زه کله کله هاورم، کله کله وینم، بیا وایم چې والله اوهو، ما خو د ځان سره نه ده کړی، ما د ټول ملتو سره کړی. ولې چې ما د ټول ملت زړه کې ځای درلوده.
روح الله هر سهار د ګردیز بله حصار لاندې دې سمڅې ته له نورو روږدو سره د نشې لپاره راځي. دای د پکتیا د معتادینو په روغتون کې بستر شوی هم و، خو له هغه ځایه یې پښې سپکې کړې وې.
عشق یو داسې علم نه دی چې اصل شي د مکتب. عشق یو داسې علم نه دی چې اصل شي د مکتب. مکتب حال د مذهب وایي، عشق بالا دی تر مذهب. مکتب حال د مذهب وایي، عشق بالا دی تر مذهب.
د خلکو په ځانګړې توګه له ځوانانو غوښتنه لري چې د نشه یي توکو له استعماله ځان وساتي. هغه پوهیږي چې د نشه یي توکو څکول د بدمرغیو لامل ګرځي، خو وایي له ناچاره یې ورته مخه کړې ده.
زه خو د ځان قاتل یم، حتی د خپل فامیل قاتل هم یم. حتی پوهیږم چې د ملت په زړونو کې نفرت راته جوړیږي، خو خدای دې اول په ما بیا په ټول مسلمانانو رحم وکړي چې دا طوفانی سمندر نخلاصی.
ته شاهای شکر لب گل رخسار زمو غب غبا. پنا دیرو کی نادر پو حجبو کی حجبا. پنا دیرو کی نادر پو حجبو.
روح الله دوا اولادونه لري، خو دې ته اندېښمن دی که د نشه یي توکو له څکولو لاس وانخلي، په لوی لاس به د هغوی راتلونکی هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي.
ایتالیا د شنبې په ورځ د چین د کمربند او سړک یا بی آر آی په پروګرام کې شامل شوه. دا د تریلیونو ډالرو د دوه وچو ترمنځ د تجارتي او بنیادي کارونو یوه پروژه ده. ایتالیا د اوبو صنعتي ملکونو لومړی هیواد دی چې د چین په اصطلاح د ورېښمو د سړک په نوي پروګرام کې شامل شو. دغه پروګرام د اروپایي اتحاد
په غړو هیوادونو کې اختلاف پیدا کړ چې د چین په باره کې دفاعي پالیسی غوره کړې ده. د بارنیو چارو د وزارت نطاق نیک چینګ په خپل رالیګلی رپورت کې ویلي دي چې امریکایي چارواکي او څارونکي متحدینو ته د چین د پانګې اچونې په باره کې خبرداري ورکوي. د رپورت تفصیل ته ساسې پام را اړو.
دغه پروګرام د تجارت په باره کې د ایټالیا او چین د لرغوني زمانې د ورېښمو د سارک روحیه راژوندی کوي او په پانګې اچونه کې د دوی اړیکې ژورې کوي. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ د رسمي سفر په وخت کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د یو کمربند او سرک پروګرام یا بی آر آی توصیف وکړه. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ وایي:
We both believe that the two sides should strengthen the cooperation of the development strategy, discover the potential in infrastructure construction, port logistics, ship transportation and other fields, and create a number of high quality and practical cooperation projects.
من دواله په دې عقیده یو چې دواله خواوې د پرمختګ په ستراتیژي د بنیادی کارونو په کشفولو د بندرونو په لوجستیک د کشتیو په ترانسپورټیشن او نورو ساحو کې همکاري باید تقویه شي او د کمربند او سرک د پروګرام له مخې داسې پروژې جوړې شي چې د کیفیت او عملی همکاري په لحاظ معیاري وي. شي جی پینګ د خپل اروپایي سفر په وخت کې په فرانسا کې هم تم شو. امریکایي چارواکو او د کانګرس غړو متحدینو ته د هغه څه په خلاف خبرداری ورکړ چې دوی ورته د چین د پور د دام یو خودلو ډیپلوماسي وای. د استازو د مجلس غړی مایکل میکال انوای:
And they've invested, as you mentioned, trillions of dollars into this. But what they're doing in these countries is over-leveraging countries all the way from China into Africa, and they're in the Western Hemisphere as well, with a 3-to-1 ratio that they have return on investment.
او لکه څنګه چې تا یادونه وکړه، دوی په دغه پروګرام کې په ټریلیونو ډالره پانګه چونه کړې ده، مګر څه چې دوی په دغو هیوادونو کې کوي هغه دا دی چې په دغو هیوادونو باندې نفوذ ولري، له چین نه نیولې آن تر افریقا او د امریکا د نوي کورې پورې رسیږي. د پانګې اچونې په باره کې د هر درو په نسبت یو دی. دوی خپل کارګر راولي او کوربه کارګر نه استخداموي. دوی طبیعي منابع استثماروي او دوی بیل ډز ډز نه د دغو هیوادونو په اقتصاد باندې خېټه اچوي. مګر ځینې څارونکي وایي کېدای شي چې امریکا، چین او انډیوالان یې وهڅوي چې د یو کمربند او سرک په ابتکار یا بی آر آی کې اصلاحات راوړي. د بروکینګ د انسټیټیوټ غړی ډیوډ ډالر وایي:
You want to make sure any Chinese projects meet high standards. That's reasonable. For us to be telling countries, don't borrow from China, don't get investment from China, that's not realistic. They're not going to listen to us.
تاسو غواړئ د دې ډاډ ورکړئ چې د چین پروژې معیارونه پوره کوي. دا یوه معقوله خبره ده. موږ باید دغو هیوادونو ته ووایو چې له چین نه پور مه اخلئ. چین د پانګونې اچونې سره کار مه لرئ او چې دا په واقعیت ولاړ نه دی. دوی به موږ ته غوږ ونیسي او داسې ښکاري چې دا به د امریکا لخوا یوه هیجاني خبره وي. ایتالیا دغه اقدام په داسې وخت کې کوي چې اروپایي اتحاد په اروپا کې د چین په آزاد تجارت باندې نږدې نه څارنه کوي، په داسې حال کې چې چین په خپلو مارکیټونو کې په خارجي شرکتونو باندې محدودیت لګوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د خزو د وضعیت د کمیټې په مشرۍ په نړۍ کې د کم عمره جنکو د ودونو د ستونزې په حقله غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د افغانستان، هند، کینیا او امریکا استازو په خپلو هیوادونو کې د ودونو د ستونزو د مخنیوي په لارو چارو خبرې کړې دي. د انشومن اپټي رپورټ رانا ګالیا نورستانی لولي:
The areas that are rural where judiciary is weak or we don't have judges.
په هغه سیمو کې چې کلیوالي دي او لري پرتی دي، د طالبانو تر ولکې لاندې دي، اول ته مونږ قاضیان هم نه لرو. دوی هر هغه څه کوي چې غواړي. په حقیقت کې د ښځو حقونه په دې سیمو کې ډېر د فشار لاندې وي. مونږ له نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کله چې طالبان د سولې لپاره د خبرو میز ته راځي، نو باید ورنه وغوښتل شي چې دا کارونه نور ونه شي.